ازادي راديو د خبرونه تموز احمد تکل هر کلی کوم سلامونه قدر من اوریدونکو د خبرونه تر ډیره د هلو وړاندې راډیو ډرامه او د ځوانانو لپاره د ازادي راډیو ځانګړي پروګرام تاندې څنګه ته ځانګړي ده خو لمړی په موکړی خبرونو ته په مزار شریف ښار کې د بیگانۍ چاودنې پړه د افغانستان د ازادۍ جبهې په نوم د طالبانو د حکومت مخالفې ډلې ومنله. دې ډلې پر ایکس شبکې په یو بیان کې ادعا کړې چې د مزار شریف په خالد بن ولید ښارګوټي کې د طالبانو پر یوه پوسته بمي حمله وکړه چې په پایله کې د طالبانو څلور غړي وژل شوي او دوه نور ټپیان دي. د ټولنیزو شبکو یو شمیر کارونکو او ځینو محلي رسنیو هم د تېر ماښام شاوخوا اوو بجو د خالد بن ولید په ښارګوټي کې د یوې چاودنې او د طالبانو له پوستې څخه د ډزو د اورېدو خبر ورکړی دی. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د تخار ولایت په مرکز تالوقان ښار کې هم پرون یوه چاودنه وشوه چې پړه یې د طالبانو د حکومت بلې مخالفې ډلې د ملي مقاومت جبهې ومنله. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی یو ځل بیا په هیواد کې په بیلابیلو برخو په ځانګړي ډول د پوهنې په برخه کې د موثرو اقداماتو غوښتنه وکړه. ښاغلي کرزی پرون پر خپله ایکس پاڼه لیکلي چې د پوهنې په برخه کې له یو شمیر فعالو ښځو سره کتلي او د افغانستان د ودې او پرمختګ لپاره یې د نجونو د تعلیم او لوړو زده کړو د اړتیا په اړه خبرې ورسره کړي. پخوانی ولسمشر د نجونو لپاره د ښوونځیو او پوهنتونونو بیا پرانیستل د هیواد د پرمختګ لپاره یو حیاتي موضوع بللې ده. د 2023 کال اګست میاشتې راهیسې چې طالبان واک ته رسېدلي، افغان نجونې په منځنیو ښوونځیو او لیسو کې له زده کړو منع شوي او د 2023 کال په دسمبر کې د نجونو د پوهنتونونو دروازې هم بندې شوې. د طالبانو حکومت د روڼتیا د نړیوال سازمان د تازه راپور پر وړاندې د خپل دریځ دفاع کړې او د افغانستان لپاره یې په دې راپور کې 112 ځای ښه بللی دی. د سازمان په یو راپور کې چې پرون خپور شو ویلي چې د طالبانو تر ولکې لاندې افغانستان د 2022 میلادي کال پرتله په تیر 2023 میلادي کال کې د فساد پر وړاندې په مبارزه کې ښه نه و. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد پر ایکس شبکې لیکلي چې افغانستان له فساد څخه پاک هیواد دی. د ښاغلي مجاهد په وینا د روڼتیا په تازه درجه بندۍ کې د څلورو درجو ټیټوالي معنا دا نه ده چې په افغانستان کې فساد زیات شوی، بلکې ښایي د ده په وینا د نورو هیوادونو د روڼتیا حد لوړ شوی وي. په 2022 کال کې افغانستان د روڼتیا د نړیوال سازمان په راپور کې په 150 ځای کې و. په 2023 کال کې چې په ډېره برخه کې پرزیدلی جمهوري نظام حاکم و، افغانستان د روڼتیا د نړیوال سازمان په انډیکس کې په 104 او یو کال مخکې هلغه په 2020 کال کې په 115 ځای کې و. امریکایي آنلاین ورځپاڼې پولیټیکو خبر ورکړی چې متحد ایالات ښایي روانونې اوکراین ته د اوږده واټن ویشتونکي بمونه ورکړي. د ورځپاڼې د څو سرچینو له قوله دا خبر ورکړی او ورسره یې دا هم لیکلي دي، دا نوې وسله چې وزن یې څه باندې 1.5 کیلوګرامه دی او بوینګ شرکت جوړه کړې ده، تر نږدې 1.5 کیلومترو پورې واټن ویشتلی شي. د ولسمشر جو بایډن ادارې تیر کال اوکراین ته د دې وسلې سپارل تصویب کړي وو، خو دا وسله لومړی باید په امریکا کې دننه ازمویل شوې وای. تمه ده چې دا وسله به اوکراین ته دا وړتیا ورکړي چې د روسیې پر وړاندې خپلې ځوابي حملې پیاوړې کړي. او مونتینګرو د ترکیې هغه کورد وګړی د اسنادو د جال په تور نیولی دی چې یوه اونۍ مخکې ترکیې ته د هغه له سپارلو ډډه کړې وه. د مونتینګرو چارواکي وایي چې بینالی کمګوز یې په جالي اسنادو د یوې کمپنۍ د ثبت په تور نیولی دی. ترکیې د شیعه مذهب لرونکی کمګوز چې له نامه لاندې فلج دی د یوه جنایتکار بانډ د جوړولو په ګډون په جنایي جرمونو او د قتل لپاره په اقدام تورن کړی دی. د مونتینګرو پولیسو نوموړی په 13 جولای میاشت کې هم د نړیوال پولیس یا انټرپول د حکم په اساس نیولی و. بینالی کمګوز په مونتینګرو کې د سیاسي پناه غوښتنه کړې خو چارواکو تر اوسه په دې اړه پریکړه نه ده کړې.
د هیلو وړانګا راډیوي ډرامه د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګري.
Thank you. درانو او قدرمنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلی می ومنی. ما شومان گلونه دی او دغه گلونه ساتنه او پالنه غواړي. ما شومان زکه گلونو سره تشبیه کیږي چې دوی په لږې توجه غوړیږي او په لږې بې پروایۍ مړاوي کیږي. د ماشومانو غوره ساتنه او پالنه د غټانو مسؤلیت دی. باید د ماشومانو په روزنه او پالنه کې له ډېر دقت نه کار واخیستل شي. دا ځکه چې که په سمه توګه وروزل شي سبا ورځ ترې غوره شخصیتونه جوړیږي، او که په روزنه او پالنه کې یې بې پروایي وکړو نو ښکاره ده چې سبا ورځ ترې غوره شخصیتونه نشي جوړېدلی. د دې لپاره چې زموږ ماشومان غوره راتلونکی ولري، باید نن ورځې ساتنې او پالنې ته پوره پوره توجه وکړو، سو سبا ورځ د پښیمانۍ احساس ونه کړو.
په دې شنه سهار کې د خلکو دا شور ماشور د څه لپاره دی؟ ته صبر چې دا کړکۍ نه ورته وګورم. اوهو، دا چال دی، دا دومره ډېر خلک دلته د څه دپاره راټول شوي دي؟ اوهو، امید هم پکې دی، خیالي لکه چې خپله ویډیو کوي.
خدای مرا والا، کورم ودان چې د چنارګل دوا سلام ته راغلی یاستئ. خدای پاک دې داسې عاجزو خلکو دعاګانې قبلی، تاسې ته هم دوا وکړي.
کور دې له غلې ډک شه، وسات فیروزه، ټوله دنیا دې را باندې خبره کړې ده. یار، نور باید ځان له دې جنجال نه خلاص کړم. ته صبر چې د باندې ور ووځم او دا کیسه د تل دپاره ختمه کړم.
هغه دی په خپله را ووته. چنارګله راشه، دا ټول خلک ستا دعا او سلام ته راغلي دي.
چنارګله، که داسې روان اوسې د ټول عالم د خندا به شي. ورونو، زه نه کوم پیر یم او نه کوم ملا چې زما په دعاګانو به تاسو جنت ته لاړ شئ یا به مو غوښتنې ومنل شي. ګورئ ورونو، زه یو سر او سل سوداوې لرم. تر ویده کېدو مخکې سپی وخوړم، د دوا دارو لپاره د ډاکټرې فرزانې کلینیک ته لاړم چې په آسمان یې راته پیل کړ. نور بیا په ځان نه یم پوه شوی. اوس چې راویښ شم او دا ستاسو خبرې مې واورېدې، بیخي اکی رام پاتې شوم. دا ته څه وایې؟ ته خو دا ډېر وخت نه وې.
رښتیا دې څه نه دي پیاد؟
خیالي اعصاب مې مه خرابوه. ته صبر چې دا زخم مې در وښیم چې باور مو وشي. صبر دا دی چې دا پکه مې در وښیم. دا دی، وګورئ، داغې لا اوس هم پاتې دی.
چنارګله، ته لکه چې په مونږ باندې ملنډي وهي.
کور دې له غلې ډک شه، خدای دې نه کړي چې په تاسو به ملنډي ووهم. زه یوازې په دې خبر یم چې سپی وخوړم او بس.
اوس نو ښه شوه، وایي یو پټې شوتلې وخوړه دې لا مږه بوی زمونږ چې سارا وایسته او ته وایي اس نه دي شوي.
دا تاسې څه وایئ؟ زه خو روغ جوړې ما.
خبره خو ښکاري چې ښه شوی دی، ځکه چې اس بې سوره نه غږي.
ورونو، وایم کور مو له غلې ډک شه چې زما پوښتنې او دعا ته راغلی یاست. خدای دې تاسې ټولو ته خیر درکړي. اوس نو ستاسو په اجازه زه ځم چې ډېر کارونه لرم.
دلاور خانه کا، چې رښتیا جوړ شوی او که نه؟
څنګه مومید خانه، خو لږ صبر به وکړو، خپله بیا د لیوانتوب او هوښیاري معلومات وشي په خیر. بس بس دی، خیر اوسه چنارګله. ملک صاحب چیرته دی؟
تم خیر اوسې؟ لږ مخکې بازار ته لاړه، ویل یې د کاریګرو څه کم دي چې ورته یې راوړم.
چنارګله، په موږ باندې دې حق دی، رښتیا هم در باندې خفه وو، خو اوس باید یو ځل ما ته امتحان راکړي چې رښتیا جوړ شوی یې او که نه.
کور دې له غلې ډک شه دلاور کاکا، ته څه پوهېږې چې په لیوانتوب کې مې څومره ګټې وکړې؟ ما خو پرېږده، د همت کارم را سره جوړ شو.
یا الله، خیر بیا ته له ځان سره خبرې شروع کړي. چې روغ جوړې بیا نو له ځان سره ولې غږېږي چنارګله؟
تاسې خو خبر نه منئ، نو مجبور یم چې له ځانه سره وغږېږم.
زه سمه ده هغه معلم صاحب دانش نه دی را روان.
کومه دی؟
هغه دی وګوره.
او وملید معلم صاحب دی.
السلام علیکم وروسته له ډېره وخته.
وعلیکم السلام معلم صاحب په خیر راغلی. ستړی مشی صبر شي غاړه درکمه. بس بس ډېر مې په غې کې مټینګوه چې اوس خو زوړ شوی یم هسې نه کوم سره کې مات کې
څه وایې زړه به نه اچوې اوس خو لازوان یې ماشاءالله د تېر کال غوندې تر و تازه یې.
خیر یوسې معلم صاحب راځه راځه دلته زما څنګ ته کښېنه.
سمه ده دا دی زورورو زه خو مو بېخېر کړی یم. دومره خبرې وشوې او تاسې یوه پوښتنه مونه کړه.
رښتیا هم ټول درته ملامت یو معلم صاحب ته خو په مونږ ټولو باندې حق لري زموږ له اولادونو سره دې ډېر زیار ایستی دی خو خیر ستا رسۍ او زموږ غاړه چې هره ناغه وخې بس مونږ یې پرې کوو.
سلام علیکم معلم صاحب ستړی مشی.
وعلیکم السلام خیر بسی. والکه چنار ګلا ما خو ستا په باره کې ډېرې اوازې واورېدې اوس خدا دی شکر دی روغ جوړې.
خیر اوسی معلم صاحب ټول خلک راته همدا خبرې کوي خو زه په هېڅ هم خبر نه یم اوس داسې ویرېږم چې په رښتیا لیونی نه شم.
شکر دی چې خیر تو خود ټولو کلیوالو د مجلس مالګه او خدمتګار انساني
ته نو زه د پخلي غا مخره او زه بل معلم صاحب سره کیسې وکم چې رانه خپه دی.
نه په دې کې خو د خفګان خبره نشته ما باید خپله هم ستاسو پوښتنه کړې وای.
خدای دې خیر درکړي اوس خدا دې په خیر د سلامت کارونه په خلاصېدو دي نو ستاسو غوندې مشرانو ته خو زموږ ډېر زیات ضرورت دی.
خیر وسې پوهېدم که چیرې ما ته اړتیا شوه غږ را باندې کوئ خو ښه خبره دا ده چې زه مخکې د سلامت له جوړېدو را ورسېدم او غوښتل مې له تاسو سره خپل پلان شریک کړم.
څومره ښه نو وایه راته معلم صاحب زه درته غوږ یم.
خبره داسې ده چې زموږ په کلي کې ډېر داسې مشران شته چې لیک او لوست نشي کولی زه غواړم چې دوی له زده کړو څخه برخمن شي. له ډېره وخته مې دا پلان درلوده خو ښه شوه چې اوس یې موقع برابره شوه او زه به په دې برخه کې خپله ټوله هڅه وکړم.
کور دې ودان معلم صاحب دا خو به ډېر ښه کار وشي موږ په دې کار کې له تا سره پوره پوره همکاري کوو. بس هر وخت چې د کار پیلوو او هر څه ته د اړتیا وه موږ یې درته پوره کوو.
نو زه خو وایم چې په ښو کارونو کې بیړه پکار ده همدا نن یې پیل کړو زه ورته آماده یم.
معلم صاحب د سلامت دومره کارونه نه دي پاتې چې ستاسو تدریس ورته وځنډو بس په خیر پیل به کړو.
چې داسې ده نو ما ته یو سن پکار دی او بس.
سمه ده موږ ښه پریمانه لرګي لرو یو څو اوږدې څوکۍ به تی جوړې کړو او پاتې شو سنب دا دی زموږ د واټر پمپ خونه بالکل جوړه ده او ښه لویه کوټه ده کولای شو چې د اوس لپاره له همدې کوټې نه سنب جوړ کړو که څنګه؟
خیر وستی ما فکر نه کوو چې دومره په اسانۍ سره به زما دا پلان عملي شي خو ستاسې غوندې مشران دې راته ژوندي وي ستاسو په همکارۍ به ژر تر ژره دا کار پیل کړم.
وساده ګله څه ضرورت لري چې خلکو ته ووایې چې ته جوړ شوی پرېږده چې خلک در باندې پوه نه شي په دې کې دې ګټه ده بس ځان په لیونتوب ووهه خراس کاو حساب یې ممنه.
کور دې له غلې ډک شه زه ستا په څېر نه یم چار پوستکی په مخ را کش کوم.
ګوره نور دې زړه زما تشه وینا وه چې تا ته مې وکړله اوس که ته خلکو ته ووایې چې زه روغ شوی یم خلک یې در سره نه مني.
اوس نه دا خبرې پرېږده اعصاب مې مه خرابوه.
ښه چې نه مني نو زه به دې هم خوښ شم.
څه کوې اوس مې لکه چې په بل جنجال اړوې. ها
ورونو دا خو سوچ لیونه شوی خدای ته وګورې ما ته دل خلاص کړي.
خیر خدایا چې بیا څه وشول
دا په څه بلا واوښتو.
خدای را باندې فضل وکړه که نه وژلی وم. ګورې چې چاړه یا کوم بل تېره شی ورسره پرې نږدې او نو بایسکل نه هغه اندر هم را خلاصه کړه که نه قسم دی چې ژوبلی دروغ وایي چې روغ شوی دی دا خو هماغسې لیونی دی.
دا خو به په دې کارونو باندې موږ لیونی کې لیونی او خو ته صبر اوس به یې هوښیاري او لیونتوب معلوم شي.
هو بالکل باید معلوم شي.
لا حول ولا یاره مصیبت لکه چې بیا دې راته غم وکته توکل په خدای اوس به وګورې چې زه روغ یم که لیونی.
ډېر ښه ورونو چې ژوبلم نو کې ښه لرې شي.
دروغ مه وایه، زه لا اوله پوهېدم چې جوړ لی. زه وایم په دې کې به مونږ کوم چل وي.
غونچا ګل اکا، دا ته وې چې اول دې ویل لیونی دی، اوس بیا وایې چې جوړ دی.
هر څه چې وي خو یوه خبره درته کوم، لیونی چې هر څومره ښه خبره وکړي بیا هم لیونی.
ورونو اوس خو نو سمې خبرې کوي، چې وایي روغ یم نو روغ به وي، خپل ژوند ته یې پرېږدی، وروسته به یې په خپله چلند معلوم شي چې رښتیا لیونی دی که روغ دی.
سنگینه وروره، مشکله ده چې داسې ژر پرې باور وکړو. خدای دې نه کړي هسې نه کومه خرابي وکړي.
نو دا خو اسانه خبره ده، یو ډاکټر ته یې بیایو، هلته به معلومه شي چې روغ دی که لیونی.
زه به نو څه ووایم، تاسې چې زما په خبره باور نه کوئ نو ستاسو رسۍ او زما غاړه چاره خواهی کشوی کشوی.
سنگیلالا ستالی کنه می طول اول وستا او یادا میکره، طول اشپا می پیتی رکره.
آفرین، تو خو خواری که خجنه ای، اوس نو هر چه تیار دی، موگ من خپل کار پایل کو پخیر.
زم تیاریم، بیتره می چارج کردی دی او لنزو دمی پاک کردی دی، طول وسایل می راوڑی دی.
زبان خلکو ته د پاکۍ په باره کې داسې معلومات ورکړم چې ټول حیران شي.
دا د ریحان جانم خندا ته ځان جوړوي.
کله به ترور خوږه
خیال خانه، فکر دی وي چې د ریحان په ژبه تر ما ملالۍ ډېره ښه پوهېږي.
اوبه ګورو چې رښتیا هم داسې ده که نه.
دا ځکه چې زه له هغه سره ډېرې کیسې کوم.
ښه نو راځئ چې ثبت شروع کړو، زه به خپلې لیکنې ته متوجه اوسم او خیالي به خپل ثبت ته.
ته صبر چې زه لومړی رڼا منظمه کړم. دا دوه ریفلکتوره خو بیخي رڼا منظموي. دلته ښه ده، رڼا شته. ملالۍ خورې ته پایل کا.
زما اصلي پیغام دا دی چې ګرانو ماشومانو، کله چې له تشناب نه راووتئ نو لاسونه مو په اوبو او صابون پاک ووینځئ.
ډېر ښه، له ملالۍ خور څخه به یوه بله صحنه هم ثبت کړم. هغه داسې چې د تشناب راوځي او د شمس خواته ورځي. شمس یوه جوړه داسې جامې اغوستي لکه صابون، په لاسونو کې څو دانې د صابون چکۍ نیولې دي او ملالۍ خورې ترې اخلي.
سلام، زه صابون یم. کله چې د تشناب نه راووتئ نو لاسونه مو په ما ومینځئ، ځکه چې زه ستاسې لاسونه له مکروبونو پاکوم.
ستا لیکل شوی متن خو یې صحیح ولوسته؟
هو بالکل، هیڅ غلطي نه وه پکې. نورې نو ستا په غاړه چې څنګه یې ثبتوي.
سمه ده، او تر دې وروسته باید ډېر تاکید په صابون او پاکۍ وي. تر دې وروسته به د لاس مینځلو طریقه وښیي.
ډېره ښه ده، دا به ډېر ښه راشي. یوه شي ته مو باید پام وي، هغه دا چې د ریحان جان په عمر د ماشومانو ساتنه باید د خپلې مور لخوا وشي، یعنی مور یې باید پاکوالي ته پاملرنه وکړي.
سمه ده، دا دې ټول چمتو دي. نو موږ به شوټینګ پایل کړو.
وی هغه دی پلار جان او مور جان هم راته ګوري، شپنه ورینداره میم خاندي، حسینه چه بار خطا شم.
رڼا چمتو ده، مایکروفون مو یکای شاټ اخلو. ملالۍ جانې اکشن.
سلام علیکم. تاسو خو ما اوس ما د کورنۍ غړي پیژنئ. زه پلوشه یم. موږ او تاسو د یو بل نږدې دوستان شوي یو او یو بل ښه پیژنو. تاسو زما له ژونده ښه خبر یاست چې څومره ستونزې لرم او تل مې له عماد خان سره لانجې وي. که څه هم عماد په ما ګران دی او تلاسه کوم چې د خپل ژوند چارې او کړه وړه سم کړي، خو څه وکړم چې زما خبرې ته غوږ نه نیسي او تل د خپل زړه مني. خو تاسو پوهیږئ چې موږ ولې د خپل ګډ ژوند کیسې تاسو ته کوو؟ دا ځکه هغوی چې نوي واده شوي دي یا له واده څخه لږ وخت تیریږي باید زموږ له ژوندانه نه زده کړه وکړي. باید داسې کار ونه کړي چې د هغوی په ګډ ژوند کې شخړې او خوابدۍ رامنځته کړي او ژوند یې په غم او درد کې تیر شي. زموږ مسؤلین هڅه کوي چې زموږ په مرسته تاسو ته د ښه ژوند کولو لارې چارې در زده کړي. تاسو پوهیږئ چې زموږ کیسه تاسو ته ډېر څه در زده کوي. زه تل هڅه کوم چې د خپلو ملګرو په همکارۍ تاسو ته داسې پیغامونه در ورسوم چې په ټولنه کې د مور او ماشوم د مړینې کچه راټیټه شي. دا هغه پیغامونه دي چې ستاسو د ژوند د ښه کولو لپاره یې موږ تر تاسې در رسوو، څو تاسو ترې په خپل ورځني ژوند کې ګټه واخلئ. نو له موږ څخه مو خپل نظرونه او مشورې مه سپموئ. زموږ مسؤلینو ته ستاسې مشورې مهمې دي. موږ باید وپوهیږو چې زموږ کار او زیار تاسو ته څومره ګټور وو او تاسو ترې څومره راضي یاستئ.
سلام، زه امید یم. یو کال مخکې له ښوونځي څخه فارغ شوم. که څه هم تاسو ما او زما ټوله کورنۍ ښه پیژنئ، خو زه بیا هم درته وایم چې زه له تاسو ټولو سره ډېر عادت شوی یم. او د زړه له کومې در سره مینه لرم. هیله مې دا ده تر دې دمه چې ما کوم پیغامونه تاسو ته وړاندې کړي دي تاسو ته ګټور تمام شوي اوسي او په ژوند کې مو مثبت بدلون راغلی وي. زه هڅه کوم تاسو ته هغه ګټور ښوونیز پیغامونه در ورسوم چې په چمتو کولو کې یو کارپوه او متخصصه ډله زیار باسي. که تاسو ما ته ځانګړې سپارښتنې او پیغامونه لرئ زه به د دې ډلې په همکارۍ هڅه وکړم چې ستاسو سپارښتنې عملي کړم. زه تل زیار باسم ستاسو د خوښۍ لپاره ټولې کړنې په مینه ترسره کوم ځکه چې ما ته ستاسو رضایت او خوښي مهمه ده. زموږ مسؤلین ستاسو مشورې اوري. موږ هیله لرو چې له موږ سره اوسئ او موږ ته مشورې راکړئ.
سلام، زه ملالی یم، دولس کلنه یم او په څلورم ټولګي کې درس وایم. د دلاور خان او صدیقي لور یم. دومره وخت چې له تاسو سره وم هڅه مې کړې زه خپل همزول او ماشومانو ته د پاکوالي، روغتیا او نورو برخو کې ګټور پیغامونه وړاندې کړم چې په خپل ژوند کې ترې ګټه واخلي. دا خبرې او پیغامونه چې ما تاسو ته وړاندې کړي لا خپل ځان او په خپل سر مې نه دی ویلي، بلکې د مسؤلینو لخوا راته ویل شوي دي. زه غواړم په خپل خبرو کې تاسو ته پیغامونه در ورسوم او له تاسو سره د زړه خواله وکم. ما مې کورنۍ ته لیک او لوست ته هڅوي او ما ته ښه او ګټور کتابونه اخلي. هیله ده چې تاسو هم د خپلې کورنۍ له ماشومانو سره مینه وکړئ، وې هڅوئ او ښه لاره ور وښیئ.
سلام علیکم، زه معلم دانش یم. زه د خوشحال خیل د ښوونځي ښوونکی یم. زه په ډیره مینه او اخلاص خپلو زده کوونکو ته درس او سبق ورکوم ځکه چې د نن ورځې ماشومان د سبا ورځې لویان او د دې وطن خدمتګاران دي. دوی د سبا ورځې وزیران او ولسمشران دي. باید د نن ورځې ماشومان په غوره شکل وروزل شي سو د خپل هیواد او ولس د خدمت جوګه شي. تاسو هم خپل ماشومان ښوونځیو ته ولیږئ سو د علم په ګاڼه سنبال او ذهني روښانه شي.
سلام، تاسو ټول ما پیژنئ؟ زه دکاندار غنچه ولیم. زه کلی په کلی ګرځم او سودا خرڅوم. لومړیو کې مې یو وړوکی دکانګۍ درلوده، خو وروسته مې په یو ښکلي زرنج کې ګرځنده دکان جوړ کړ. سو د کلیوالو د اړتیا وړ ټوله سودا راوړم. زه له خپلو کلیوالو او کلیوال مو له ما راضي دي. زه بې انصافي نه کوم او نه خو چاته وړیا سودا ورکوم. که زما په هکله کوم نظر لرئ هیله ده چې زموږ له مسؤلینو سره یې شریک کړئ. د خدای په امان.
سلامونه ګران اوریدونکو، زه سنگین یم. ډیر وخت خوشو چې موږ او تاسو یو بل پیژنو. تاسو زما د ژوند له ټولو رازونو خبر یاست. زه د خپل ژوند او کورنۍ زیاتره کیسې تاسو ته وایم. دا ځکه چې زموږ او ستاسو ملګرتیا ده. ما د خپلې کورنۍ خوښي، غم او درد ټول تاسو سره شریک کړي دي. زه د یوې باسواده کورنۍ غړی یم چې تاسو زما د کورنۍ له ټولو غړو سره بلد یاست. زه هیله لرم څو د خپلو خلکو هیلو ته د عمل جامه ور واغوندم. زموږ لویه هیله دا ده چې یو داسې کلی ولرو چې په ټول افغانستان کې یوه بېلګه او نمونه اوسي. د دې کار لپاره باید موږ ډېرې هڅې وکړو. زه په خپله خوښه هیڅ نه وایم، بلکې د هغه متن تابع یم چې زموږ د کارپوهانو ډله یې موږ ته راکوي. هو رښتیا، زما میرمنه شبنم زما د ژوند یوه ډیره ښه ملګرې ده او زه په ډیرو برخو کې ورسره مشوره کوم.
السلام علیکم، زه حاجی شیرین یم. پوهیږم تاسو به له ځان سره وایئ چې حاجي صاحب خپل الوادونه څه ډول روزلي دي، مګر که رښتیا راباندې وایئ دا هغه څه دي چې په ډرامه کې ستاسو د لارښوونې لپاره راوړل کیږي. سو تاسو ترې زده کړه وکړئ. غنی په حقیقت کې داسې نه ده. په رښتینی ژوند کې زما اولادونه ډېر هوښیار، زیرکه او بانظافته دي. هغوی تل پاکي او نظافت ته ډېره توجه کوي. دلته زما د اولادونو ناپاکي د دې لپاره ده چې ستاسو ماشومان د پاکۍ په ارزښت پوه شي او له ناروغیو وژغورل شي. زه له تاسو ټولو سره له زړه نه مینه لرم او خپلې چارې مې په خورا صداقت سره سرته رسولې دي. نو ځکه خو باید تاسو هم له ما خپله مینه ونه سپموئ. تل زما اولادونو ته دعا کوئ چې خیالي له خیال پلاونو او شمس له خزلو او ډیرانونو نه لاس په سر شي.
سلام، زه خیالي یم، خو په رښتیا د خیال په ټالونو کې نه ځانګم. زه چې ستاسو لپاره هر څه کوم یا هم څه وایم دا د دې کیسې هغه کرښې لولم چې ما ته یې سپارښتنه کیږي.
په اصل کې دا هغه څه دي چې موږ ته یې زموږ ورځنی یا رښتینی ژوند راښیي. زما تل دې ته فکر وي چې انسان باید بریا ته د رسېدو لپاره هڅې وکړي. زه ځوانان ښېګڼو ته را بولم. زه په رښتینې ژوند کې بې ځایه خیالونه نه ګورم، بلکې زما ژوند په فکر او په حقیقتونو ولاړ دی. دا چې زه یو خیالي بنی آدم یم، دا ماته د خپرونې د لیکوالانو لخوا ویل شوي دي چې له دې لارې تاسو ته پیغامونه در ورسوم. په دې برخه کې زه هیله لرم چې ستاسو له نظرونو نه هم خبر شم. نو تاسو ته مې وړاندیز دی چې خپل نظرونه او وړاندیزونه مو راسره شریک کړئ.
سلام علیکم. تاسو ما ښه پیژنئ چې زه شاغایم د استاذ پیروز کلینر. مخکې به مو ډریوري کوله، اوس مو د ډریوري تر څنګ یو ګرځنده هوټل هم جوړ کړی دی. درس و تعلیم کې له خپل استاد نه تکړه یم، لیک لوست هم کولی شم. تر دې دمه چې ما څه کړي یا مې ویلي دي، دا هر څه ماته د ډرامې د کارپوهانو لخوا راښودل شوي دي، او ما هم د هغوی د لارښوونو سره سم تاسو ته وړاندې کړي دي. د دې لپاره چې زه تاسو ته تر دې ښه رول ولوبوم، نو مهرباني وکړئ خپل نظرونه مو راسره شریک کړئ. د خدای پامان.
السلام علیکم زما ګرانو دوستانو. تاسو خو ما پیژنئ، زه دلاور خان یم. ډیر وخوشو چې ستاسو د کورنو میلمه. تاسو زما د ژوند هر څه نه ښه خبر یاستئ، او تاسو خو پوهیږئ چې ما څومره سختۍ تیرې کړي دي، او همدارنګه له کلیوالو سره مې په کومو برخو کې مرستې کړي دي. د سلامت په جوړولو کې مې له خپل وس سره سم مرسته وکړه، په ځانګړي توګه د لرګینو وسایلو لکه میز، څوکۍ، کړکیو او دروازو په برخه کې. ما ته د خپرونو جوړونکو دا ویلي وو چې زه باید کوم کارونه ترسره کړم، ځکه دا زما نقش او رول دی.
السلام علیکم، مولوی عزیز الرحمن یم. لکه څنګه چې تاسو خبر یاست، زه د خوشحال خیلو د کلي د لوی جماعت ملا امام یم. زمون کلیوال زما ډیر قدر او عزت کوي، کور یې ودان. زه هم د خپلو کلیوالو تر ټولو نږدې خواخوږی یم. له سپینګیرو سره سپینګیری یم، او له ځوانانو سره ځوان. د کلي وړو ماشومانو ته په جومات کې سبق وایم. زمونږ د کلي ماشومان په ډیره مینه جومات ته راځي، او د ښوونځي تر څنګ جومات کې له مانه سبقونه وایي.
السلام علیکم. تاسو به زما په اړه ډیرې اخوا دیخوا خبرې اورېدلې وي، خو په حقیقت کې نه زه د چرګو غلیب او نه مې د چا ډول مات کړی دی. زه همت خان یم، او دا کارونه ځکه کوم چې تاسو ته دا پیغام ورسوم چې زما کارونه سم نه دي، او تاسو باید داسې کارونه ونه کړئ. زما ژوند تاسو ټولو ته یو درس او زده کړه ده. سمه ده چې پلوشه مې ډېره زورولې ده، خو دا کارونه د مسؤلینو په غوښتنه کوم. زموږ مشران زما په دې کارونو سره غواړي تاسو ته دا دروښي چې په خپلو کورونو کې تاوتریخوالی او له ښځو سره بد چلند مه کوئ. زه په رښتینی ژوند کې ډېر باادبه او مهربانه سړی، هیچ چاته مې زیان نه رسي. نو زه به بیا خپلې میرمنې او لور ته څنګه زیان ورسوم؟ ښایي تاسو به زما د بدو کړنو له امله ما ته په غوسه یاست، مګر بېغمه اوسئ. زه ډېر ښه او خوش اخلاقه انسان. که زما اړونده کومې کیسې لرئ او داسې څه مو په زړه کې وي، زموږ له مسؤلینو سره یې شریک کړئ، ځکه چې دا ستاسو خپرونه ده او ستاسو نظرونه پکې مهم دي.
ګران اوریدونکو سلامونه مې ومنئ. زه ستاسو نسرین اترور یم. ډیر وخت کېږي چې ستاسو د کورنو میلمانه یم. زما خوښیږي چې په خپل رول سره تاسو خوشحاله کوم، او تر څنګ تاسو ته د ژوند په اړه ګټور درسونه درکوم. زه غواړم تاسو ته دا ووایم چې د ماشومانو د زیږون لپاره زما تر کوره روغتون ډیر غوره دی، او که بیا هم اړتیا وه او روغتون ته د تګ امکانات نه و برابر، باید ناروغ مو یوې داسې دایې یا قابلې ته ورولئ چې د عام روغتیا وزارت لخوا یې عملي او مسلکي زده کړې کړې وي، او په خپلو کارونو کې قابل اوسي. کومې چارې چې ما ترسره کولې هغه د دې لپاره وي څو تاسو قدرمن ترې درس واخلئ. هیڅکله په خپل سر او د بې تجربې کسانو په مشوره خپل ناروغان متداوي کوئ، بلکې د متخصصو ډاکترانو مشورو ته غوږ ونیسئ او عملي کوئ، ځکه هیڅوک هم نه وایي چې زما شړومبې تروې دي.
سلام علیکم دوستانو. کور مو لغلې ډاکشه. زه چنار ګل یم. فکر و نه کوئ چې زه لیوانه یم، ځکه زه لیوانی سپی نه یم خوړلی، روغ جوړ یم. هغه زما نقش یا کردار و چې لیوانی سپی خوړلی وم. زما رول ځکه داسې و څو ستاسو د خوښۍ او خوشحالۍ لامل شي. په رښتیا خو نه زه ډول وهلی شم او نه پخلی کولی شم. دا زموږ د دې داستان برخه ده. چې ماته یې د عملي کولو دنده راسپارل شوې ده تر څو تاسې خوشحاله کړم. تاسې کولای شئ خپل وړاندیزونه مو زموږ مسؤلینو ته وسپارئ څو په راتلونکي کې یې عملي کړو تر څو تاسې زموږ ډرامه په خوند او خوښۍ واورئ. زموږ ډرامه ستاسې لپاره ده.
درنو اوریدونکو، د هیلو وړانګه ډرامه ستاسو لپاره ده. زموږ کاري ټیم تل هڅه کړې چې تاسو قدرمنو دوستانو ته پیچلي علمي او صحي پیغامونه په ډېره ساده او روانه ژبه د هیواد د غوره ممثلینو په مرسته وړاندې کړي، سو هم پرې پوه شئ او هم د ډرامې له اورېدو نه خوند واخلئ. زموږ موخه ستاسو او ستاسو د کورنیو د غړو ښه روغتیا ده، نو د خپل ځان او خپل کورنۍ روغتیا ته تل متوجه اوسئ. تر بیا مو په لوی خدای سپارم.
د هیلو وړانګه راډیوي ډرامه د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګری.
ماما لالای مکوا منا ملکا
زلر شمردا خورا ولا کیرا نا وخلی
پوڅ خبره مو شور دی و وړو.
چنارګل کاکا ته ملالی ته وګورا منه را ناغستې د نه راکې.
ملالی ولی دې له شمس نه مڼا خستې ده؟
چنارګل ماما شمس ډیر مردار خورا لګ دی زکه خو تل مریض وی. کله نا ولی وبس کی کله نا ولو زایونو کی لوبي کوي اوس زده مردار مڼا خوري. ته دې مانی ته وګورا
وی دا خو پر اختیا چې ډیر نا ولی ده. شمسا ملالی خوایی دا مانا خود خوڑلو نده.
چنارگل کاکا دکیلی طول ماشومان اندازی مانی خوری یواز از خونیم.
اوهو دکیلی ماشومان با چوک پوکی یو او دو خو ندی که پو نشی طول بنا روغشی.
دا خو آسانه کرده ده هیلو رنگ دراما دی واری طول با پوشی.
واوا چخ پخ خبره دی وکڑا ریشتیا چی وخیاره ملالی که ده هیلو وړانګه ډرامه واوري نو د روغتیا پاکلا با په ډیرو خبرو پوشي.
دا راډیوي ډرامه زمونږ له راډیو او په ټول افغانستان کې له ګڼو راډیو ګانو څخه واوري.
تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه
د تانی څنګه درنو اوریدونکو سلام. هیله ده چې خوب وي او ژوند به مو هم په خیر تیریږي. یوې بلې خپرونې ته مو زه همایون هیواد هرکلی کوم. درنو اوریدونکو په دې خپرونه کې لومړی د پوهنتون د یو استاد خبرې دراوروو چې په ډېرې سختۍ د دکترا تر کچې زده کړې کړي.
په هغې وختونو کې چې زه په ښوونځي کې وم زه خته ډېر مزایل به راتله. موږ په ډېرو سختیو کې درسونه ویلې. هفته کې به یو ځل داسې کېده چې د مزایل به چې کله راغله بس مکتبونه به په داسې وخت کې رسخت شو چې هغه به هېڅ د رسختۍ د وخت نه و. په منډو منډو به مو ځان کور ته ورسوه.
همدا ډول د خپرونې په بله برخه کې ټکنالوژۍ ته د ځوانانو په تمایل بحث کوو.
په مجموع کې موبایل یا نور تخنیکي وسایلو څخه کار اخیستل ګټور دي خو باید تنظیم سي او خصوصا د هغو کسانو لپاره سي. عمرونه کم دي، د 18 څخه کم دي. دې لپاره باید په پوره ډول تنظیم وي.
ډاکټر سید اصغر هاشمی چې د ډاکټرا تر کچې په پښتو ادبیاتو کې زده کړې کړې د محل د کونړ د سید جمال الدین پوهنتون استاد دی. نو موړی په ایران کې زیږیدلی خو اصلي ځای د لغمان ولایت دالشنګ ولسوالۍ ده. په و کلنۍ کې له کډوالۍ بیرته هیواد ته راستون شوی او د لیسې او لیسانس دورې زده کړې په ننګرهار او په پښتو ادبیاتو کې ماسټري او ډاکټرا یې په کابل پوهنتون کې کړی. ښاغلی هاشمی په مختلفو ادبي برخو کې لیکل کړي چې ډېر کارونه یې څېړنیز دي او تر دې دمه یې شپېته کتابونه چاپ شوي دي. ښاغلی هاشمی وایي علمي سفر یې اسانه نه و او ډېرې سختې یې ګاللې دي چې د ډاکټرا تر کچې یې زده کړې کړي. نوموړی د ښوونځي د دورې د سختیو کیسه داسې کوي.
د ښوونځي د دوران که زه ستونزې وایم په هغې وخت کې ستونزې زخته ډېرې وي. انقلاب و د ورځې به په افغانستان باندې په هغې وختونو کې چې زه په ښوونځي کې وم زخته ډېر مزایل به راتله. موږ په ډېرو سختیو کې درسونه ویلې. هفته کې به یو ځل داسې کېده چې د مزایل به چې کله راغله بس مکتبونه به په داسې وخت کې رسخت شو چې هغه به هېڅ د رسختۍ وخت نه و. منډو منډو به مو ځان کور ته ورسوه او کور ته به هم چې راغلو په کورونو کې به په کوټو کې نه اوسېدلو. داسې هر کور یې وزیر زمینی درلودله چې هلته به دوی پټېدل. بیا به همالته په دې زیر زمینی ګانې کې ناست وو. زما ښه یادېږي زمونږ یوه زړه نوی وه اوس وفات ده خدای دې وبخښي. بس دې به د قرآن شریف زمونږ په سرونو باندې نیولې وو. کله کله به مو بیا په دې زیر زمینی کې هم درس ویلې ځکه زما پلار په هماغه وخت کې د پوهنتون استاد وو. په مونږ باندې به ډېر تاکید کوه د درس. مونږ چې د ایران نه راغلو یو علت یې دا شی و چې په ایران کې په هغې وخت کې افغانانو ته د مکتب د ویلو موقع نه وه. یعنی افغانانو مکتبونه نه شو ویلې. په همدې اساس باندې یو علت یې دا شی و چې موږ راغلو افغانستان ته. خو دلته هم شرایط ډېر سخت و. د انقلاب نه تښتېدلي و خو بېرته همدغه د انقلاب په شروع کې بېرته راغللو. زه خپله چې په حال کې کوم ژوند کوم د تېر نه یو ډول کله کله په عذاب اوسېږم چې هغه همغه د مسافرت د وختونو او همدارنګه د هغه وخت چې موږ ډېر واړو د جنګ او جګړې سره ارتباط لري. خوږې خاطرې د کوچنیتوب ډېرې کمې.
ښاغلی هاشمی وایي کورنۍ لوستې وه ځکه د جګړې په سختو وختونو کې همدای هڅاوه چې ښوونځی پرېنږدي او خپلو درسونو ته دوام ورکړي. خو نوموړی وایي یاد وضعیت او د لوستو کسانو سرګردانه ژوند یې د زده کړو په اړه ذهنیت یو څه منفي کړی و.
انګیزه خو به د کورنۍ لخوا راکول کېدله. ما یاده وکړله زما پلار د پوهنتون استاد او د پلار نامې مخکې هم کورنۍ کې د تعلیم او تحصیل موږ ته یو ډول په میراث پاتې و. زما نیکه د نن نسل کاله مخکې د افغانستان د لومړنیو دارالمعلمین د فارغینو نه و. په هغه وخت کې د مولوي صاحب حبیب رحمان د بسرام د دې هم صنفي و. دوی لومړني فارغین د دارالمعلمینو چې شپږم صنف نه په کابل کې فارغېدل. کورنۍ کې د تعلیم سلسله پاتې و زمونږ کورنۍ ته او دوی به زمونږ په خپلوانو کې په هماغه کورنیو هلکانو باندې به حساب کوو چې چا به درس ویلو. نو کورنۍ مور او پلار به ډېره انګیزه راکوله چې موږ باید درس ووایو تعلیم وکړو او د مشکلاتو د حل یوازنۍ لاره همدغه تعلیم او تحصیل دی. خو بېرته چې موږ به چاپېریال او ټولنه کتله په ټولنه کې به نهایت ډېرې ستونزې وي. موږ پوهېدلو په هغې وخت کې چون فکر دومره داسې نه وي چې سړی د پیش بینیګانې وړاندوینې کولی وشي. ما فکر کاوه چې تعلیم به دومره ښه شی نه وي ځکه په هغې وخت کې اکثره تعلیم یافته و خلکو ډېر خراب او سخت ژوند درلوده. چې یو ښه مثال زما خپل پلار و چې د پوهنتون استاد و. په درېو څلورو پنځو او شپږو میاشتو کې به یې دې ته معاش نه ورکوه. شپږ میاشتې وروسته چې ورته معاش ورکړه هغه به هم 3000 روپۍ وي چې په هغې به هېڅ نه کېده. خپله زما د کورنۍ ما ته یو فکر راکوه چې که تعلیم ښه شی وای نو ولې موږ دومره سخت ژوند درلوده. نو داسې یو حالات. خو بیا هم کورنۍ به ویلې چې تاسې تعلیم او تحصیل وکړئ. د وخت او زمان په تیریدلو سره حالات ښه شو او دا زمینه سازي وشوه. اکثر ځوانانو خپل تحصیل او تعلیم پوره کړ او خوشبختانه د خدای پاک به خوښه وه چې موږ هم څومره هم چې توان و زده کړه مو وکړه.
ممکن ډېر زده کوونکي او محصلان وي چې شرایطو ته په کتو سره باید زده کړو په اړه ذهنیت بدلېږي او په یوه مرحله کې خو به دا فکر هم ورلویږي چې زده کړې په در نه خوري او هڅه کوي چې پرېږدي. ډاکټر سید اصغر هاشمی چې په ماشومتوب کې ورته فکر درلود او زده کړې د ژوند د ډېرو ستونزو یوازینی حل ګڼي.
دا خو انسان خو په تحول کې په بدلون کې دي او دا چې انسان فکر هم په یو حال نه پاتې کېږي. بهرنی او داخلي جوړښت په بدلېدو دی. موږ په څېړنه کې هم دا خبره کوو چې په ژوندي سړي باندې تحقیق مه کوئ ځکه ژوندی سړی په تحول کې دی په بدلېدو کې دی. رښتیا هم ستا د خبرې په تایید باندې چې هغه فکر چې ما په وړکتوب کې درلوده اوس ډېر بدل شوی دی او اکثر ځوانان د وړکتوب فکر د هر عمر فکرونه فکر وخت او زمان په تېرېدلو سره بدلېږي. نو تعلیم او تحصیل ډېر ښه شی دی. په هر ډول شرایطو کې باید زموږ ځوانان ترلاسه کړي. هغه څه چې په ډېر سختۍ لاسته راشي هغه د هغې بې ارزښت هم ډېر وي د هغې اهمیت هم ډېر وي. او ژوند خو همدغه مشکلات یو مجموعه ده، بغیر د ټول نړۍ چې پیدا شوی د همدغه تضاد د قانون پر اساس باندې خوشحالي که پکې شته خفګان هم شته، که سخته پکې شته خوشحالي هم شته، نو دا باید موږ ومنو چې دا خبرې شته په ژوند کې.
د سید جمال الدین پوهنتون اوسنی استاد سید اصغر هاشمی وایي کله چې د پوهنتون د لیسانس دوره پیل کړه، له لومړي سره یې هوډ درلود چې ډېره خواري به کوي او ځان به اول نمره کوي.
د ښوونځي په دورې کې ما ډېر درس ویلې، سره د دې چې حالات جوړ نه و، ما غوښته چې زه طب ووایم او یو ډاکټر اوسېږم. خو د ژوند شرایط داسې شو چې ما 15 کاله درس ونه ویلې او د درسونو نه لرې پاتې شلم. خو بیا په تعلیم و تربیه پوهنځی د ننګرهار کې په 1940 کال کې زه کامیاب شلم او په 1980 کال کې زه فارغ شلم. او په دغه وخت کې چې د لیسانس دورې محصل وم، په دې وخت کې مې نو کوشش کاوه چې زه باید په خو نمرو باندې فارغ شم. خو مې یادېږي چې د اول سمستر چې کله درسونه شروع کېده، ما یو استاد ته وویل چې زه غواړم چې اول نمره شم. ما په هغه وخت کې پهلواني کوله، مطلب زما مسلک په ورزش کې پهلواني و، او ما ډېره ښه پهلواني کوله، ټولو خلکو د پهلواني له مسلک نه پېژندلم. بیا استاد خمی یادیږي راته ویل چې دا خو پهلواني نه ده، دا خو پوهنتون دی، دلته اول نمرګي نیول اسانه کار نه دی. خو ژوند کې زما له ټولو ځوانانو دا غوښتنه ده چې دوی باید د یو ډېر قوي تصمیم درلودونکي وي، او هیڅ وخت د یو کار یوې ورځې نه بلې ورځې ته پرېږ نه کړي، د مثبت فکر خاوند وي، او هر کار چې شروع کوي په ډېر مثبت فکر باندې شروع کړي. هیڅکله هم ونه وایي چې زه دا کار نشم کولی. ما د وړکتوب نه هر کار چې کوو تصمیم یې همدا شوی چې زه دا کار کوم او کولی شم، او هیڅ ډول مانع زما مخه نشي نیولی. دا زما تصور او فکر و. بیا هماغه و چې زه د یوې بلې دنیا نه تللی وم د تحصیل په طرف باندې، ځکه زه د لیسانس د 12 صنف نه چې کله فارغ شوم، زه د لیسانس دورې ترمنځ زما 6 کاله یو خالیګه وه چې د ځینو ستونزو پر اساس باندې ما ونشو کولی چې زه 6 کاله درس ووایم. یو بل کار ته ما انتظار کاوه، نو د پوهنتون نه ډېر لرې پاتې وم. خو هماغه اول سمستر نه مې اول نمرګي ونیوله. بیا مې ډېره خواري کوله، ان تر دې پورې چې ما ته به ځینو استادانو ویلي چې ته دونه خواري کوې نو د دې په ځای به دې طب ویلې، هغوی به دا خبره کوله. نو ادبیاتو کې چې دومره خواري کوې، نو بیا هماغه و چې پوهنتون نه چې فارغ شلم، په 1980 کال کې کونړ سید جمال الدین افغان پوهنتون نوی جوړ شوی و. اسناد مو ورته ورکړل، مونږ د اولې دورې هغه استادانو چې بیا مقرر شلو پکې په 1980 کال کې، او دا جریان همدغسې دوام لري تر نن ورځې پورې.
ډېری ځوانان به وي چې یوازې د ښوونځي په لوستلو یا هم د لیسانس په کولو سره د زده کړو بهیر پای ته رسوي، او فکر کوي چې له دې ورهاخوا زده کړې کول په کار نه دي. خو ډاکټر سید اصغر هاشمی وایي ځوانان باید تل د زده کړو بهیر ته دوام ورکړي او ژر دې زړه نه وهي.
زه په دې باندې پوهېږم چې زموږ ځوانان چې کله د لیسانس دورې نه فارغېږي، د لیسانس دورې نه وروسته د دوی سره داسې یو فکر وي چې تعلیم او تحصیل د دې لامل کېږي چې انسان په یو اقتصادي ژوند جوړ کړي. اول خو دا ځوانان باید په دې فکر کې شي چې تعلیم او تحصیل د انسان چې دا فکر د ژوند جوړ کړي، او همدارنګه دای وشي کولای چې ځان وپیژني، ټولنه او چاپیریال وپیژني، همدا به بس وي، یعنی یو ښه انسان شي. ضرور نه دی چې د وظیفه د تعلیم او د تحصیل په وسیله باندې پیدا کړي. دا یو خبره. دویمه خبره دا شته چې زموږ ځوانان دا معلوم دا خبره ده چې د چاپیریال او د وراثت تر تاثیر لاندې دي. کورنۍ په کې ډېر مهم رول لري، د مور او پلار تشویق، هڅونه، تعلیم او تحصیل. همدارنګه چاپیریال په کې ډېر مهم رول لري، چې په چاپیریال او ټولنیزو حالاتو کې بیا اقتصادي او سیاسي او ټولنیز دا ټول حالات دي چې دا هم په انسان باندې تاثیرات لري. په افغانستان کې دغه ستونزې نهایت ډېرې دي، کوم چې د کورنۍ سره ارتباط لري، وراثت سره، او چاپیریال او بل چې د چاپیریال سره ارتباط لري. خو ځوانانو ته مې هیله ده چې لیسانس دورې نه چې فارغېږي، په عین وخت کې دوی سره باید دا فکر موجود وي چې دوی ماستری وکړي، او ماستری نه چې فارغېږي باید دوی ډاکټرا وي. هغه ځوانان چې ورته زمينه سازي موجوده وي، په اقتصادي لحاظ باندې کوم مشکل ونه لري، د کورنۍ لحاظ باندې مور او پلار سره شاته ولاړ وي، خپلوان ولاړ وي، نو دوی باید تحصیل وکړي، چې ځکه تعلیم او تحصیل زمونږ استاسو د نجات یو خلاره کېدلی شي. نن چې څومره ستونزې په افغانستان کې دي، په علتونو کې یو اساسي علت هغه د علم او تعلیم او پوهې د کچې ټیټوالی دی.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه ورځ.
پوسټ چې ټکنالوژي تر هر کلی او کور ځان رسولی ډیرو کسانو استعمال ته مخه کړې چې ډیرې ځوانان دي. په دوی کې داسې ځوانان هم شته چې د کار او زده کړو پر ځای ډیر تمایل لا دې وسایلو سره لري او لا کورنۍ په پټه یا ښکاره ټوله ورځ سترګې موبایل یا نورو برقي وسایلو ته نیولې وي. دغه وسایل که څه هم د ځوانانو لپاره ګټور پریوځي خو ډېر استعمال دوی له نورو کارونو او درسونو څخه باسي، په ځانګړې توګه هغوی چې عمرونه یې له اتلسو کلونو څخه ښکته وي. دا کابل اوسېدونکي صالحه د خپلې خور کیسه راته کوي چې شپه ورځ په خپل آیپډ کې مصرفوي.
ډېر داسې خلک دي کله چې موبایل آیپډ یا همداسې نور الکترونیکي وسایلو ته لاسرسی پیدا کړي، په یوازې چې هغه ته یو سم وخت وټاکي یا په سمه طریقه له هغه نه استفاده وکړي، برعکس په هغه کې مصروفوي او ډېر وخت ورکوي ورته. لکه زما یوه خور ډېره خپل آیپډ کې مصروفوي، ګیم وکړه یا مکسونه جوړ کړه یا هم ډاونلوډ وکړه، دا خبرې دی او دی کې مصروفوي، درس هم نه وایي او د کور کارونه هم دومره نه کوي.
دا غزنی اوسیدونکی زاهد سمدزی وایي دا کورنۍ مشران په خپلو اولادونو خیال نه ساتي ځکه هغوی تر درس ډیر تمایل موبایل ته ښیي.
اوس ځینې ځوانان وینم مثلا د دوی تر اتلسو کلونو سکته عمرونه دي، هغه وختونه چې دوی په مکتب کې په خپلو درسونو باندې فوکس وکړي، خپل درسونه وایي، کورسونه تعقیب کړي، ځینې نورو شیانو باندې پام وکړي. هغوی اکثره وخت په برقي شیانو مثلا تلیفون دی، آیپډونه دي او ځینې نور شیان چې اوس راوتل دي په هغوی باندې مصروف دي. د مصروفیت د وخت مشکل د تقریبا دوی په ساعتونو ساعتونو باندې هلته مصروف دي. د کورنۍ لخوا یا بیخي د کار ته نه پرېښودل کېږي یا هغوی په پټه لاسرسی پیدا کوي، بیا نو ټول وخت په هغه مصرفوي. که چیرې دغه کار کوي او مثلا په ساعتونو ساعتونو باندې په داسې پروګرامونو باندې په هغه لحظه به شاید د هغه مصروفیت وي، نه یې په ذهن کې د ظرفیت یا خپل کار کې یا په درسونو کې ظرفیت لوړولو برخه ګرځي، هغه نه کاروي، نو بیا دا ستونزه ده. ستونزه یې دا ده هم به وخت ځای کړی وي، هم به په درسونو کې پاتې راغلی وي.
خو جاوید اوربل په دې نظر دی چې تنکیو ځوانانو ته باید موبایل ورکړل شي ځکه د ده په نظر دا له هغوی سره مرسته کوي چې له ټکنالوژۍ سره بلد شي.
موبایل، کمپیوټر او نورې ډیجیټل وسیلې چې دي هغه د دې دنیا د پرمختللې دنیا یوه ډیره مهمه برخه ده. کله چې د یو کورنۍ مشر سره موبایل په لاس کې د هغې کورنۍ ماشوم او تنکی ځوان هغه هم غواړي چې همدغه وسیله استعمال کړي، په هغه کې چې کمی لوبې دي هغه ترسره کړي او یا ځینې ویډیوګانې او نور شیان چې دي هغه وګوري وویني، نو که کورنۍ وغواړي چې خپلو ماشومانو ته هم دغه وسیلې ورکړي، موبایل په لاس کې ورکړي، نو دا خو د یوې خوا د هغوی سره ډېره زیاته مرسته هم کوي، هغوی لیاقت پیدا کوي، هغوی تکړه کېږي چې مثلا څه رقم د دغه پرمختللې وسیلې چې دي دا څه رقم کاریږي. دا د ماشومانو په ذهني وده کې ډېر مثبت تاثیر لري.
جاوید اوربل زیاتوي که د کورنۍ مشران تنکیو ځوانانو ته موبایل نه اخلي، باید د استعمال چل هم ور زده کړي.
ځینې وختونه چې د کورنۍ مشران موبایلونه خپلو تنکیز ځوانانو یا ماشومان ته په لاس ورکوي، هغوی بیخي ډېر په دې باندې محتاط کیږي. نو اصلي خبره دا ده چې د کورنۍ مشران باید خپلو تنکیز ځوانانو ته چې کله موبایلونه په لاس ورکوي، هغوی ته د دې موبایل د استفادې هغه لارې چارې هم ور وښيي. وخت باید منظم کی، ځکه کچیر یو ماشوم یا یو تنکی ځوان د ډیر وخت لپاره پرله پسې ساتونه ساتونه د موبایل ته ګوري، یو خو ممکن د سترګو ته تاوان ورسوي او بل د درس او د نور ژوند څخه راګرځي. ماشوم تنکی ځوان باید د دې پر ځای چې ډیر زیات په کور کې کښېني، د خلکو سره باید خبرې وکړي، لوبې وکړي، باید وګرځي، مطالعه وکړي. نو د همدې لپاره کورنۍ ته پکار دی چې خوسند کورنۍ مشرانو ته چې کله خپلو ماشومانو ته موبایلونه هم اخلي، نو دوی چې موبایل ورکوي باید وخت ورته وټاکي چې هم دومره وخت لپاره ته دا استفاده کولای شي.
سید مصطفی اکبری وایي که ضرورت وي ماشوم ته موبایل ورکول به د خبره نه ده، خو د ده په وینا داسې موبایل دی نه ورکول کېږي چې د ماشوم د بوختولو لپاره ډیر څه ولري.
ورکړل سي د دې لپاره که چېرته لیرې د کوره درس وایي یا چېرته په کار اخته وي، او که داسې وي چې د ضرورت په وخت کې یا کوم وخت ورته کومه پیښه پیدا کیږي یا په شار کې کوم یو نارامي پیدا کیږي خپل کور ته یو احوال ورکوي یا کور د احوال نیسي کنه د دې لپاره ورته ښه ده چې ورکړل شي او ورسره یې داسې ساده چې داسې مشکل پروګرامونه پکې نه وي ګیمونه پکې نه وي چې دوی په ګیم چې اخته شي بیا د کار لویږي د درس نه لویږي ساده موبایل ورکړل شي د ضرورت په وخت کې.
زاهد سمدزی په دې نظر دی چې د کورنۍ مشران باید خپلو تنکیو ځوانانو ته یو ځانګړی پروګرام ولري چې هغوی موبایل او نور تخنیکی وسایل په سم ډول وکاروي.
لسو کلولو کلونو تر اتلسو چې کوم ځوانان دي دوی لپاره اوس ډېر ښه پروګرامونه په موبایلونو کې شته چې دوی د درس کې ورسره مرسته کوي، مثلا تفریحي بڼه هم لري. که چیرته هغه پروګرامونه پیدا کړي دا به ورسره دا مرسته وکړي چې په درس کې لږ پرمختګ ولري او په عین حال کې زده کړه هم کړي وي او ساتیرۍ هم شوی وي. همدا اوس د کانکور لپاره ډېری دغسې اپس پیدا شوي دي. مثلا تېره ورځ ما یو پروګرام ولیدی د کوم کورس لخوا جوړ شوی دی، تقریبا د 98 ټول د کوم کورس سوالونه دي، په عین حال کې کتابونه پکې دي. ما خپل یو په کور کې یو هلک ته هغه ته مې راکته کړ، په هغه وخت کې چې هغه ضرورت وي یا وخت لري په موبایل کې لګیا یا مغه سوالونه کته پورته کوي یا کتاب لولي یا ځینې دغسې شیان چې دغه په درد خوري هغه پکې کاروي. که دا ډول یې تنظیم کړي یا ځینې دغسې شیان پیدا کړي بیا به یې ګټور وخت مصرف کړی وي.
سلام، زه همایون شمس خان ما د کابل د سرکونه می تر بالیوډ هالیوډ پورې ځان رسولې ده او که تاسو ځوانان زحمت وګاګي تاسو هم کوي چې خپل هدفو ته ورسیږي.
دا موبایل کارول تنکیو ځوانانو ته څه پایلې لري او څه ډول پام پرې وشي چې مثبتې وکاروي؟ په همدې اړه مو د ښوونې او روزنې له متخصص حمید حسن سره مرکه کړې چې تاسو یې اورېدو ته رابولم. حسن صاحب، هغوی چې عمرونه یې له 13 کلونو څخه ښکته دي، موبایل کارول ورته ښه دي ګټه کوي کنه؟
په مجموع کې موبایل یا نور تخنیکي وسایلو څخه کار اخیستل ګټور دي، خو باید تنظیم سي او خصوصا د هغو کسانو لپاره سي. عمرونه یې کم دي، د 13 څخه کم دي. د دې لپاره باید پوره په پوره ډول تنظیم وي او د ډیجیټل مینیمالیزم اصلا اوس په نړیواله کچه یو غټه موضوع ده، ځکه ټکنالوژي اوس هغه حد ته رسېدلې سي په احتیاط باندې خلک اخته کوي. نو اوس دې ته ډېر پام اوښتې دی، خصوصا په پرمختللو هیوادونو کې څنګه لویان او خصوصا کوچنیان د دې ګټه ځینې واخلي، خو هغه د دې زده کړو ته د دې ورځنۍ هغه د ژوند ډول ته دې ته تاوان ونه کوي. نو په واک ورکړل سي خو تنظیم سي د کورنۍ لخوا، په دغه ډول د ښوونځي لخوا
څه ډول پام پې وشي چې دغه موبایل د دوی لپاره یا د دوی راتلونکي ته ضرر ونه رسوي؟
له دوو میتودونو څخه کار اخیستل کېدلی سي. یو دا دی چې داسې تشخیص دي کورنۍ لخوا چې ماشومان څه ډول وسایلو ته اړتیا لري. مثلا ماشومان ته که ټاب ورکړل سي او په هغه کې د تعلیم ځینې مواد واچول سي ښه خبره ده، خو د لوړو ورژنونو ځیرکو موبایلونو څخه استفاده دې لپاره نه ده ضروري. نو یو دا شی دی چې دا شی تشخیص دي. دویم موضوع دا ده حتی د غټ موبایلونو او یا په کور کې فرضاً پلی سټیشن لرل د ګیمونو لپاره او یا لپټاپ څخه د ګیم استفاده کول دې ته باید وخت ورکړل سي. مثلا په غرب کې هلته قاعده ده ماشومانو ته په هفته کې یوه ورځ ټاکلې ده، په هغه ورځ دوی بالکل آزاد دي، په کور کې پلی سټیشن ورته جوړ کړی دي، په هغه کې دوی ګیمونه کوي، په نیټورک کې وصل کړی دي. نو په هغه ورځ باندې کور بیا دوی ته نه وایي چې ته ګیم مه کوه یا په دې شي ځان مه مصرفه، خو په نورو ورځو کې ماشومان باید درس وایي او ماشومان په دې شي پوهېدلی دي چې په دې ورځ باندې زه باید له دې څخه کار وانخلم او دوی ته دا موضوع تشریح شوی دی.
اوس ځینې داسې کسان هم وي کنه چې هغوی موبایل ته ډېر تمایل لري نسبت درس ته، نو څه ډول کېدی شي د هغوی پام لږ دې خواته هم راواړول شي؟
خو دلته دغه دوی خبر دی، خو دا موضوع باید د ښوونځیو لخوا تعقیب سي، ورته ویل سي په ښوونځیو کې باید په ښوونځیو کې ورزده کې نن سبا څه ډول ژوند کوي، د ژوند ډول یو برخه دغه هم د څه ډول الکترونیک وسایلو څخه کار واخلي. دویمه برخه دا هم د په کور کې څه ډول ماشومان ته تنظیم کی کلویان مثلا خپل وخت نه تنظیم کړي د ډوډۍ پجران کې هم فرزند له موبایل څخه استفاده کوي او د میلمنو لښتون سره سره دی فرزند گیم کوي بیا ماشومان هم دغه شی عادت اخلي نو دا ډیر ضرور د سی ماشوم ته ویل سي او هغه یو ویني سي نور خلک هم خپل وخت په دغه ډول تنظیم کړي دی بیا دوی هم پیږي او هغه کار کوي خو که دغه سي نه وي نه په ښوونځي کې ورته ویل سي نه په کور کې مشران مثلا دغه شی په خپل نه کې مرات نو بیا ډیره سخته خبره ده ماشوم ته ویل سي او هغه خبره هم بیا ومني ټیکنالوژي او د ځیرک وسایلو څخه استفاده یو احتیاط دی او د احتیاط کنټرول باید صحیح برنامه ریزي وي او په ډېر ښه ډول باندې دا کار وسي
خپل تنکي ځوانان څنګه دغه وسایل ښه کارولی شي
نو دا که دوی ته دغه پوهاوی اول ورکړل سي چې دا شی تا ته ګټه لري خو ډېره استفاده یې تا ته تاوان لري پیلې باید له دې ځای څخه وسي دا ډېره سخته خبره ده سي ماشوم یا تنکی ځوان په خپله دا درک پیدا کړلی سي چې د دې استفاده باید زه تنظیم کړلی سم نو پیلې دغه دی چې دوی پر دې شی وپوهول سي له هغه وروسته که دی یو ځل پر دې پوه سي بیا نو دوی دا شی ځان ته تشخیصولی سي چې صحیح دی زه فرضاً له تعلیمي موادو څخه استفاده پکې کولی سم ځینې تعلیمي ویډیوګانې پکې لرلی سم مثلا کله کله په معلوم وخت کې فرضاً په هفته کې یو ورځ یا دوه ورځې زه هر ډول ګیم هم پکې کولی سم مثلا دغه شیونه بیا دوی هم کولی سي چې استفاده وکړي او دا موضوعات تشخیص کړلی سي مونږ ته دا خبره زه بیا هم تکراروم پیلې له دې ځای څخه دی چې د کورنۍ د مشرانو لخوا او دغسې په ښوونځیو کې د استادانو لخوا دوی ته وویل سي چې د ټیکنالوژي کارول دا یې تاوانونه دي او ګټې هم لري خو که تاسې دا شی تنظیم کړلی سي او باید یې تنظیم کړي
اوریدونکو د تانې څنګ د خبرونه هم دلته پات رسیږي تر بیا مو په پاک لاس پرم
بربادیم اوس د درد کور بنیاد یم لاس می پور تکای په کی زمرهم جلال آباد یم یارت چی پکی نئی دنیا خادز نا خادیم د چومی وسونو زکا ماوی زبتا تیاد یم سادا فکر چر تکڑے صبح مدچا اولاد یم اے راشی جیگر کی میں واخلی زہم حقا پریزاد یم پلر مان لمنم ورکڑو یو دعا یم خوزباد یم کارو تاوزا اصل کیم زاوزا حسیخ کارو تاوزا اصل کیم زاوزا حسیخ کارو تاوزا حسیخ کارو تاوزا اصل کیم زاوزا اصل کیم زاوزا اصل کیم زاوزا اصل کیم زاوزا
کو باوز بس اخکارو تاوز اصل کیم زاوز اصل کیم زاوز اصل کیم زاوز اصل کیم زاوز
دغاوزه بس اخکارو تاوزه اصل کیم زاوزه